اردونکو د مشال ډیو د نوځي نه ساته خبرونه په روستي خبري غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني وښوي 15 بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. په پیښور کې د احتجاجونو د غسي په کوټه کې هم احتجاج شوه دي، پر دې له ستاسو لپاره راپورونه لرو او د دین علاوه نړیوال موضوعات هم لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو شاهین بنیری ته چې تاسو ترې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستلمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا نرسانو د خپل غوښتنو په حق کې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي حکومت جمن دی چې د ورکو بلوسانو ستونزه په ترجیحي بنیاد هواره کړي. او په کابل کې نن یو ملای امام او یو بل کس په وسلوال برید کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا نرسانو د خپل غوښتنو په حق کې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړی دی. دوی وایي چې د هسپتال انتظامیه ورته د صحت کارډ او آی سی یو الاونسونه نه ورکوي او د هاسټل خرڅونه ورباندې ډیر شوي دي. پرون په دې احتجاج کې شریکي یسرا نصیر مشال لیډو ته وویل چې د لیډریډنګ روغتون انتظامیه د احتجاج له وجې د دوی ځینې همکاران یې له ملازمت لرې کړي دي چې دوی پر ضد د احتجاج لپاره راوتي دي.
بغیر سوچ نے ٹرمینیشن کری دی، اگر دی واپس واخلی دا ہاسٹل کی سیو روم کی سلور کسانی دے سلور سلور کسان 25-25 30-30 ہزار کٹیں گی دا گھر ظلم دے آئی سی یو الارم سے سٹول کٹ شی دی دا ورتن ملاوی گی.
بلخوا د ریډینګ روغتون انتظامیه وایي چې د نرسانو جایزې غوښتنې منلې دي او د نورو د حواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه د روغتون ویان محمد عاصم مشال لیډو ویل چې د نرسانو پر ضد قانوني کاروایی کړې ځکه چې هغوی د رنځورانو ژوند په خطر کې اچولی وو. د نرسانو اتحادیه ویلي دي د ریډینګ روغتون د انتظامیه د ډاډګرۍ نه وروسته یې نن احتجاج ځنډولی دی. حقوق غوښتنې پوره نه شوې نو بیا به په ټولو صوبه کې په احتجاج لاس پورې کوي. له پاړچنار څخه شاوخوا 15 کاله مخکې له فرقې ځین خطو بې کورشو کورنو په پیښور کې احتجاج کړي. دا کورنۍ چې هر کال د نومبر په 14 د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي پرون بیا د پیښور پریس کلب مخې ته راټولې شوې وې. پر دغه مهال د کډوالو یو مشر حاجي دولت خان مشالی روته وویل چې له حکومت تر ټولو غټه غوښتنه دا ده چې دوی دې په درنښت سره خپلو کورونو ته ستانه کړي. د ده په خبره د دوی د ړنګو کورونو او دوکانونو معاوضه دې ورکړل شي او د اعتماد سازۍ لپاره دې ګامونه پورته کړل شي. که څه هم انتظامیه د مظاهرچیانو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاړچنار مرستیال کمیشنر واصل خان خټک څه موده وړاندې مشال لیډو ته ویلي وو حکومت چمتو دی چې ټول متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړي. یاد دي وي چې د 2008 کال د نومبر په 14 له پاړچناره شاوخوا 1500 کورنۍ د فرقي ځین خطو له کبله بې کوره شوې وې. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي حکومت جمن دی چې د ورکو بلوسانو ستونزه په ترجیحي بنیاد هواره کړي. د پاکستان سرکاري خبری اجانس ای پی پی لیکلي چې عبدالقدس بدنجو پرون د ورکو بلوسانو کمیشن له مشر اختر جان منګل او نورو غړو سره د لیدنې پر وخت ویل چې د دې ستونزې په هوارولو کې به له کمیشن سره پوره مرسته کوي. د اسلام آباد های کورټ په حکم د جوړ شوي کمیشن غړیو د نومبر په 15 په کوټه کې د ورکو بلوسانو له کورنیو سره ولیدل او ورڅخه یې معلومات راغونډ کړه. پر دې مقا سردار اختر جان منګل رسنیو ته وویل چې دوی بل خلکو سره ویني او پر اساس به جوړ شوی راپور په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړي. کمیشن د اسلام آباد های کورټ په حکم د روان کال د سپتمبر په میاشت کې جوړ شوی وو چې تر اوسه پورې و غونډې ترسره شوې دي. او په کابل کې نن یو ملای امام او یو بل کس په وسلوال برید کې وژل شوی. د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران نن ازادي ریډیو ته ویلي چې په نامعلومو وسلوالو د کابل ښار د حضرت ابوبکر صدیق جماعت په ملا قاری نجیب الله عزیزي هغه وخت ډزې کړي کله چې هغه د سحر لمانځه وروسته له جماعت د وتلو په حال کې وو. په برید کې یو بل لمونځ کوونکی هم وژل شوی دی. زدران زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې کوي او مجرمین به د قانون منګولو ته وسپارل شي. د طالبانو په بیا واکمنېدو دوی ته ځینې نږدې دیني عالمان د وسلوالو بریدونو ښکار شوي دي. په دوی کې یو پیژندل شوی ملا رحیم الله حقانی وژل کېدل د یادولو دي. مولوي بسم الله شاکر هم په کابل کې په یو برید کې وژل شوی وو. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري ل پاړه چنار څخه د فرقې ځن خطو ل کبلا به کور شو کورنۍ د خپل غختون لپاره احتجاج کړي.
بحال کرو بحال کرو
پاړه چنار بحال کرو
بحال.
په پیښور کې بیا نرسانو د خپل غختون لپاره احتجاج کړی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پوله نن په 15 ورځ هم بند ده چې له وجې کاروباریان له ستونزو سره مخ دي.
دې خواته او هاخواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي که تازه میوه ده که وچه میوه ده دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې.
او د پښتو ژبې نابینا شاعر شفیق العالم منظور یار له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي یو څو شعرونه زموږ د خبریال په غږ کې.
شپه سو سبا ملاقات ونسو له یار سره زړه مې لوبیږي همیشه له سره هنګار سره ګل مشکوي ګوتې مې ډکې لازغوی سولې څښتنه څله دې پیدا کړو ګل له خار سره.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. د نومبر په 14مه یعنی په پرونۍ ورځ شاوخوا 15 کاله مخکې له پاړه چینار شاوخوا 1500 کورنۍ د فرقې ځن خطو له کبله بې کوره شوې وي. د یادې سیمې متاثرین هر کال په همدغه ورځ د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی پرون هم په پېښور کې یو ځل بیا د پریس کلب ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو. د دوی تر ټولو غټه غوښتنه خپل کورونو ته په درناوي د بیرته واپسۍ ده. بلخوا چارواکي وایي حکومت چمتو ده چې ټول متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږي. تفصیل د طارق ورغزي په دې راپور کې چې د متاثرینو په غږ پیلېږي.
احتجاج دا سلسلہ په همدغه ورځ له کلونو راهیسی روانه ده خو لا هم پاملرنه ورته نه ده شوی. په کورما کې 15 کال وړاندې فرقای ځنه خاطه تر پلې دو پس له پاړه چنار تر 1500 کورانه وستل شوی. د پاړه چنار متاثرینو یو مشر حاجی دولت خان مشال لډو توای د دوی د غختنې دي چې حکومت یې په درنوخت د واپسې لپاره تنظیم وکړي، ډنګو کورونو او دکانونو موایزه ورکړي او د اعتماد سازی لپاره دي ګامونه پورته شي.
مونږ ته ډېر یو د داسې دردناک اوریزه واشې دا مونږ ته ارپیخه شوې ده. خو هغه ول اوریزه نه ده، دا اوس پورې ما هغه اوریزه ده. مونږ اوس پورې په حال نه وي شوی ځکه مونږ ایډی پیز یو او مونږ دا ده توقع ده د بلا افسرانو نه چې مونږ ایډی پی سي څومره دي دا خپل وطن ته واپس ورسي او دوی ته پیکج ورکي. دوی ته اوس پورې پیکج نه دی ملاو شوی.
د 2008 کال په 15 دسمبر د مری پر سیما شیا سنی مشرانو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې بګي د جنگونو پر وخت وتلې خلک بیا په خپل سیمو کې د آبادولو خبره تر ټولو مهمه بلل شوی. په احتجاج کې شامل د پاړه چنار متاثرینو یو بل مشر حاجی مرجان زازه مشال لډیو ته وای دا د حکومت ذمہواری دا چې یاد لوزنامه عملی کړي خو تر اوسه د متاثرینو بیا واپسی په خبره کې لا ناکامه سره مخامخ ده.
چې مری ماهدی کې به اول شر داوی چې دا خلک بو خپل کورونو ته با حفاظت سره د تاوان سره د خوبت دا به بسئی اغین آباد مو مطلب داده بیا دا نوری خبری کیگی روڈ رستا ہو اول دی مو آئی ڈی پیز بحالی وا لیکن اگا جی که آوا نشون.
بلخوا پا دغرا مگ دا زل انتظام تازه دریز ترلاسا نکلو. البته سمو داوران دی دا یاد سیمی ڈپٹی کمیشنر واسل خان خطک مشال لڈیو تا ویلی وال حکومت چمتو دی جی طول متاثر کورانیخ پلو سیمو تا پا درانا وقت راولی.
نو ان شاء الله پدې کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا د انټرنلی ډیسپلیس پرسن ول ایشوز دي دا به ټول کور کیږي چې کم زړې کم زینې به کور شوه دي ان شاء الله غزه کې به آبادیږي.
په کورما ضلع کې د اپریل 2008 تر جون 2010 پورې نه جنگونه شوي چې بګي د 25 علاقو بنیادی ډنچا تر تبا کې دوه پس له هغه 2000 کورنۍ وتلې ول. خو چې کله د اکتوبر په 2010 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شوه نو بیرته راستنه کې دلې شروع شول. په ضلع کې د پاړه چنار سره یعقوبی، ابراهیم زو، شلوزان، تنګي، سنگباس، بغره، بلیامین، بالشخیل او یوش مرسیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دی. طارق کورک سے مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
مشال رادیو ته وګورئ او دونکو د خبر پښتونخوا نرسانو د لیډی ریډینګ هسپتال نرسانو سره د پیوستون لپاره پرون په پیښور کې د صوبې سمله مخې ته احتجاج کړي. دوی وایي چې د هسپتال انتظامیا د صحت کارډ او آی سی یو الاونسونه نه لري، نو ځکه یې احتجاج کړی دی. خو د روغتونو ویاند مشال رادیو ته وویل چې د نرسانو جایزې غوښتنې یې منلې او د پاتې نورو په اړه ورسره خبرې روانې دي. تفصیل له پیښوره د عظمت علی شاه په راپور کې.
دا نرسانو په وینا چې د احتجاجی د نومبر له سلورمې پیل کړی دی. احتجاج کې شریکی یوسرا نصیر مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج د وجې د دوی ځینې ملګري فارغه کړي او اوس دوی د خپلو ملګرو د نوکرو واپس کېدو غوښتنه کوي. نوموړی زیاته کړه چې د لیډریډینګ هسپتال په هاسټل کې د اوسېدو لپاره تی لمیاشتې 40,000 روپۍ هم اخلي.
زموږ مطالبات دا دي چې بغیر سوچ نه ټرمینیشن کړی دي هغه دې واپس واخلي. دا هاسټل کې چې یو روم کې سلور کسان دي، سلور سلور کسان 25,000-30,000 کټینګي، دا غټ ظلم دی. آی سی یو الارم سیسټول کټ شي ودي، دا ورته نه ملاويږي.
احتجاج کوونکو د صوبایي اسمبلی د ودانۍ مخې ته لویه لار هم بنده کړې وه. د نرسانو د احتجاج په اړه د ریډینګ هسپتال ویاند محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې د نرسانو ټولې جایزې غوښتنې یې منلې دي او د نورو غوښتنو په اړه یې کمیټي جوړه کړې ده چې د نرسانو د اتحادی سره خبرې روانې دي. نوموړي دا هم وویل چې د ناروغانو په څانګه کې کارکوونکي نرسان یې له دې وجې له نوکرۍ ایستلي دي چې په احتجاج کې د ګډون لپاره د ناروغانو ژوند په خطر کې اچولی وو.
دې چې کله دا سټرایک شروع کړو درتال، نو د دې ډېر ډیماند چې یاره زموږ د هاسټل فیس زیاتې دي او په صحت کارت کې د الاونس موږ ته راکوي او د آی سی یو الاونس ته راکوي. موږ یو کمیټي جوړه کړو، د دې دا ټول ډیمانډس موږ یو قسم له ومنل، په دې باندې ورغوت شروع دی او ان شاء الله د دې حقیقت په فیصله کیږي. دی اوس چې کوم دی ډیمانډس خپل بدل کړو، اوس چې کوم ټرمینیشن شوی دی هغه تاسو واپس واخلئ. نو موږ ته ویلي تاسو موږ ته نکل راکوي څه خبرې دي، بالکل به موږ تاسو سره ټرمینیشن موږ واپس واخلو. او آلریډي چې کوم دی ډیمانډ جو د الاونسونو هغه موږ پریکار شروع کړی دی، څنګه مازی کړو کوم دی په حق کې به فیصله کیږي.
دا احتجاج رستو د نرسانو د اتحادی مشر فضل مولا اویل چې د لیډریډینګ انتظامی لخوا ورته د مطالباتو د منلو ډاډ ورکړی شو دی او خپل احتجاج د نومبر د 12مې زندول دی او که غوښتنې پوره نشوي نو بیا به د سره احتجاج پیلوي او د صوبې نور ضلعو ته به هم غزوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 12,500، 15,615 او 10,880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
د بلوچستان په کوټه او نور برخو کې د ژمي موسم له پیلې دو سره سم یخنی زیاته شوې چې له امله یې په کوټه کې د ګیس فشار کم شوی او خاریانو یې په احتجاج لاس پورې کړی دی. خو د ګیس د چارواکو له لورې ویل شوي چې د ګیس د سمولو په خاطر به ځانګړي ګامونه پورته کوي. نور حال له کوټې د مشالډیو د خبریال ایوب ترین په دې راپور کې.
د کوټ کډون د صوبې په زیاترو برخو کې د ژمي یا یخنۍ د موسم د پیل کېدو سره سم د ګیس د فشار د کمیدو ستونزه رامنځته شوې ده. بیا په خاصه توګه د کوټ ښار په زیاترو برخو کې د سهار او ماښام پر مهال د ګیس پرېشر د نشت برابر وي، چې له امله ډېری ښاریان د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. په دې ترڅ کې د کوټ د ښاریانو له لوري په وار وار احتجاجي مظاهرې شوي دي، او تېره ورځ د کلي نو سار خلکو د ګیس د نشتوالي په ضد پر سمګلی سړک د ګیس د دفتر مخې ته یو احتجاجي کیمپ لګولې دي، او غوښتنه یې کړې ده چې د یخنۍ په دې موسم کې دي د ګیس د فریشر د سمولو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته شي.
نه ګیس ته نه بج فریشر مسلال کیږي، او دلته د ګیس نظامي سره بار بار مذاکرات سره موږ مذاکرات وکړو، مګر هغه خالص سیمش کیمپ لګو نو ما ته توه د وخت لام سیمش د کیمپ لګو دي نو د ګیس مسله حل وي، او سکیمپ سیمش ونړو بیا دغه بعد نه ګیس نه فریشر
مانو غلام ایدر وجه مجوری باندې سرکار ز دا خاص کو دار خوشیش ته یم نو زمور د پار صدې پر موږ باندې سره رنگسانی و کی نو موږ سره تعاون و کی دا زمور گج پر شل سره ازات کی دا به ډیره شکریا وی نو دا ظاهر خبره د موږ به تراغو پر ناشت سرسو پر د نظر موږ خواته کیږي ازې پر موږ باندې رحم کوي تر سره باندې کوي.
په دې اړه م د کیس ته چارواک سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خودی جواب را نه کړی. البته احتجاج کوونکو په وینا چې یو اړخ ته ګیس نسته نو بل پلو ته د لرګو او ګټکو په بایو کې هم څو چنده زیاتوالی راغلی دی، او ډېری عادي خلک نسی کولای چې د زمي په دې موسم کې کور او بچان د ګرم ساتلو لپاره لرګي رانیسي، ځکه چې په مارکیټ کې یو من لرګي په 1200 روپۍ خرچيږي. د کم کیس د پرشر پر ستونزه باندې یو ځل بیا په بلوچستان اسمبلی کې هم خبرې شوې دي، او د ایز به اختلاف ترڅنګ حکومتي غړو ویلي دي چې په بلوچستان کې خلک ګیس د یخنۍ څخه د ژوند خوندي ساتلو په خاطر کاروي. په دې ترڅ کې د پلاننګ صوبایي وزیر نور محمد دومړ خبرداري ورکړي که د صوبې په سیلاني سیمه یعنی زیارت کې په سمه توګه ګیس ورنه کول سو نو دوی به د زیارت څخه تر کوټ پورې نه هوازي جلوس راباسي، بلکې د ګیس د دفتر و مخ تبتر هغه وخت پورې پرلت ورکوي چې تر څو د غستونځ نوې اواره سوي.
ګیس په کوټه کې د غال دی نو په زیارت کې به سالي د 35 اندازه کولای شي. زموږ د زیارت آل دی د 6 کال تقریبا چې کله زیارت ته ګیس تللی دی لغره بعد خاص کر په زمي کې او ګیس دا راوي چې دغه پرېشر چولانه سي لګیدل. زموږ خلک ډیر لوی تکلیف سره مخامخ دي، او زموږ د لیویز خلک الکاران روډونه خوشی پراتی وی ولي سي په چک پوسټو باندې ګیس نسته، خلک یې خزانه سي وزلې. نو موږ مجبور یو د خپل ولس سره به راوځو، موږ به راځو د ګیس دفتر مخ ته به ګیس دفتر ګراوونکو تر څو پورې سي یا موږ د ګیس مسال سوي نه.
دغه ډول د بلوچستان سبلی ځین نور غړو هم د نور محمد دمر د خبرو ملاتړ کړی دي، او ویلي دي چې ګیس د بلوچستان څخه وتلی دي، لکن د بلوچستان خلک د دې څخه به برخې دي. په دې اړه به غوښ سو په بلوچستان سبلی کې د ایز بختلاف او پارلماني لیډر ملک سکندر اډوکیټ ته
ګیس دلته چې موږ استعمالو هغه د ځان د بچاو د پاره استعمالو، دوی په داسه خبر دی، مرکزم په خبر دی، سوی صدرنګس ایم ډی په خبر دی چې په بلوچستان کې چې ګیس نه دا خلک د یخمري اوس د کارخانو د پاره الاوډ دی، د صنعتکاری د پاره الاوډ دی چې هغه د سلو کورو ګیس یو کارخانه استعمالوي، بلکې تر دې لا زیات پنجری نه جوړ، سپنسری نه جوړ، کشنیان نه جوړ، په کور کې کپ کپی د ګرد په لرزان دی.
بلخوا په بلوچستان هاي کورټ کې هم د ګیس د فشار او پر بلارو د ټیکسونو په ضد پر یو درخواست باندې مقدمه یا قضیه روانه ده، او تیره ورځ په بلوچستان هاي کورټ په یو کیس کې ویل شوي دي چې یو اړخ د شاریانو لویه برخه د ګیس څخه بې برخې ده، نو بل پلو ته د ګیس د ادارې لخوا و خلکو ته درانه درانه بلان را لېږدول کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټ نامتو وکیل اغا نذیر اډوکیټ زیاته کړه چې دا وخت و بلوچستان ته د 210 ملیون کیوبیک فټ ګیس پکار دی، لکن د ګیس د محکمې لخوا یوازې و صوبې ته 110 ملیون کیوبیک فټ ګیس ورکول کیږي. د قضیه پر مهال د بلوچستان د ګیس د دفتر جنرال منیجر ویلی دی چې ناڅاپه د یخنۍ د زیاتېدو له امله د ګیس کارونه زیاته شوې ده او دوی د بلوچستان لپاره د 270 څخه ګیس 340 پاونډه اسکوایر انچ ته زیات کړی دی. د دې ترڅنګ به ډېر ژر د زرغونه ګیس هم و کوټ ښار ته د پایپ لاین د لارې ورکول سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې هر کال د زمي په موسم کې د بلوچستان په یخو برخو کې د ګیس د فشار ستونزه رامنځته کیږي او خلک پر سړکانو و احتجاج کولو ته اړ باسي.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
مشال لډیو ته وګستی او سره زو یوې بلې موضوع ته د پاکستان وفاقي حکومت د پوس په قانون یا پاکستان ارمی اکټ 1952 کې د ترمیم تجویز کړي. د برسحال کې دا چې ټاکل شوی بل سره زو پس د دې هواد پوزو موجوده مشر قمر جاوید باجوا خپل دندې ریټایر شي ځکه چې د نوموړي کاري موده پای ته رسیږي. د نوی مجوزه ترمیم وزنی غیر تصدیق شوی خبرې چې په پاکستانی رسنیو کې رپورت شوی د دې لمخې د نوی پوزي مشر ټاکل د لوړو پوزي چارواکو کاري موده غزول یا ورڅخه استفاق استل بعد وزیر اعظم په یوې اعلامیه کېږي. دا چې په آرمی اکټ کې د دې ممکنه بدلونونو په اړه پوهان څه نظر لري تفصیل شانواز ترزی په دې راپور کې.
وفاقی وزیر خواجہ آصف دتی خبر تصدیق کرے چگنے تا پوز پا قانون کی بدن کی دن کہہ دے. پاکستانی میڈیا کے دخور و شو خبروں نے ترمخی در نوی ترمیم دمخی وزیر اعظم کولے شی دا پوز پا سلور غوٹو یا ستوری لرن کو جرنیرانا کے چوک دا پوز مشر وٹا کی کم پوزی مشر تا دا نوکری دا موضوع غزیدو امر ہم جاری کولے شی او یا ورنہ استعفی ہم خستے شی. دا غیر تصدیق شوی خبروں نے ترمخی مجوز ترمیم کے دا ہم شامل دی چگنے وزیر اعظم دغه تقرر یعنی د خپل خوانه په جاری شوی یو اعلامیه کولې شي. د پاکستان په میډیا کې د څورو دراسي دغه شان خبرونه خو معلومه نه و چې د کی حقیقت شته او کنه. د مشال ریډیو د خبر تر مخې په 14 نومبر وفاقي وزیر داخله رانا ثنا الله خان هم ویلو تیر حکومت چې د پوزي مشر د نوکری د مودي غزولو قانون جوړ کړو باید دا ختم شي. د خپل ټوئیټر د لارې د نومبر په 14 د شپې خواجه آصف لیکلی حکومت په قانون کې داسې غټ بدلون نه دی تجویز کړی. د خواجه آصف ټوئیټ کې دا خبره په ډاګه شوې بدلون کیدونکې ده. د کراچی پونتون د صحافت د څانګې پروفیسر او تزیه کار ډاکټر توصیف احمد خان مشاد رډیو ته د نومبر په 14 وویل هر حکومت چې ترمیمونه کړي په هغه وروسته خو پیمانه شوي.
یہ ترمیم کیا ہوگی اس کے نتائج تو عملی طور پہ ہوں گے.
دا بدلون مطلب دی نتیجې خو په عملی ډول راتلونکي کې معلومیږي. مونږ او تاسو ټول پوهیږو چې د ډیپ سټیټ اثر ډیر زیات دی او دا حکومت خو د تیر حکومت نه هم زیات کمزور دی. دا بدلون خو وشي خو عملاً مطلب کېږي نو کېږي خو باغه چې د هغه ځای نه وغوښتل شي
جو وہاں سے چایا جائے گا.
ڈیپ سٹیٹ معنی طاقت و قوتونه او په اخر کې چې ویلي د هغه ځای نه وغوښتل شي دا معنی دغه قوتونه چې سو غواړي. د 2019 په نومبر کې سپریم کورټ د موجوده پوزي مشر قمر جاوید باجوا د نوکری د مودي د غزیدو هغه اعلامیه چې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت جاری کړی و معطل کړی و. عدالت ویلو چې د کم قانون د لاندې د نوکری مو د غزیږي دا نه دی معلوم. درې ورځې پس عدالت حکومت ته امر وکړ په دې حواله سر دی په پوزي قانون کې بدلون وکړي خو د قمر جاوید باجوا د نوکری مو د غزیدلی تر هغه پورې د جاري ساتلو وینا هم کړی و. په 2020 کې پارلیمنت د پوز قانون کې ترمیم وکړ چې ترمخی چیف ایگزیکیوټیو مانو وزیر اعظم ته اجازه ورکړه چې ګنی هغه به د څلور غوټو یا ستورو لرونکو جرنیلانو د نوکری موده غزولې شي. د موجوده قانون د مخې د نوکری د مودي غزیدل د وزارت دفاع لخوا یو اعلامیه چې هغه به بیا وزیر اعظم ته ځي او وروسته بیا صدر پاکستان ته ورلېږلی شي. اوس که نوی قانون منظور شي دغه کار به یوازې وزیر اعظم کولی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دهلی
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
اوس رزو یوې بلې موضوع ته د چمن او سپین بولدک لارې نن په پنځم ورځ هم تړل شوې. د افغانستان او پاکستان سوداګر د لارې خلاصېدو غوښتنه کوي. د کندهار د سوداګرۍ خونه وای د لارې د تړل کېدو لامله دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوه، سبزیجات او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټرونه ولاړ دي. د سوداګرو په وینا کې لارې زر خلاص نه شي نو میوه او نور توکي به یې خراب شي او سخت زیانونه به ورته واوړي. د غراز یو شمیر مسافر چې ناروغان هم ورسره دي، دا مهال د کندهار په هوټلونو او اډو کې د لارې خلاصې دو انتظار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
پر دې لارې کله وی خو عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري. لبلې خو د لار د دوارخیزي سوداګري پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګری خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د سپین بولدک چمن ترمنز لاري د تړل کېدو لامل دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوه، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي. د شاغلی بنا په خبره کده سپین بولدک او چمن ترمنز لار ژر تر ژر خلاص نسی نو د دواړو هیوادونو سوداګری ته به سخت زیان نه واوړي.
د چمن بولدک دروازه چې ده د زمور د ولسنو او د اخوا د پاکستاني ولست لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم موټران واردات لرو. موږ د ترانزیت لار هم دغه ده او خپله موږ د پاکستان څخه ډیر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح. او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم په سلهاو موټران ولاړ دي.
دا مهال کندهار څخه د تازه میوه په برخه کې د انارو او د وچ میوه په برخه کې د انزورو، شکرپاره، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوه د اتحادیې مسول او سوداګر اجی عبدالحد غوښتنه کوي چې د پولي دواړو غاړو ته مسول حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او دا لاره پرانیزي.
د دې خواته او ها خواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي. که تازه میوه ده که وچ میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت څخه، د اسلامي امارت او د پاکستان اسلامي جمهوریت څخه چې درگزار سره وکي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګری وراخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي، دا مهال د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي ترڅو لار خلاص شي او دوی د خپل ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
مزمنم رخلا دی موږ راغلی و د تخار نه وزدلته کندهار کې پساوي ماته مار لارم سره ډیر خراب ولا تر دې ځای پورې په مشکلات ځان مې ورسوله. وزدلته مال سره خراب دی، هوټل کې ناس دی سلو رس کې چې هوټل ته پراته یو. موږ ډیر په مشکلات دلته مخه مې خو ډیر په مشکلات ما مور را سلی و دلته تخار کې دغه مور مینا جوړه ولا ډاکټر ته بیا ولا دلته هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بیخی دا شو چې بیخی ستړي سولې.
ایمان او وزیر محمد زه د غزنی ولایت مې غزنی شهر اغلا هم زمو کوټه ته مزوري ته حالت مې نوایي د کار کوم مزوري کار کوم د درې ورځې کې سدا بارډر ته بارډر خلک ولاړ یم. بارډر باندې پیسې را سره نه ستوره دا دروازه نه خلاصيږي نه پیسې سره سپوټال کې ډوړې وخرم دغه سي دروازه څنګه ته قرار نه سم نه پیسې را سره نه غو نه دروازه خلاصيږي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل سپه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو د زیبکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل سو او دوه نور چپیانسول. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په شخصي کالو کې یو تن چې بشپړ هویت یې نه دی معلوم خپل تفنګچا را باسي او پر پاکستانی پوځیانو ډزې کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان اجزید وایي د سپین بولدک چمن لاري د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ پرې نقطه دروازه باندې چې د هغوندي هواد سره سستون زره غلې و تفتر خواله په هغه غړي ختم سو. نو دوستان دي د حلې دوه لپاره هڅه روانه ده. نو ان شاء الله نږدې وخت کې بستون ختم سي او دروازه به د خلکو په مخ تګ راتګ په مخ خلاص سي. په حاله دروازه بند ده را وساته چې رسمي اعلان کړي مسافر او نور خلک دې د تلو کوشش نکړي.
د راپورونو په اساس پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونسپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوږستی په ورستنی مې کې هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو، خو وسه لګه شبه کې وخت کې دن کې د 5:30 بجې او شاهین بونیری هم استودیو ته راغلي. نو راځي چې له خبرونو لنډیز ورو. ستلمه شه د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا نرسانو د خپل غوښتنو په حق کې پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړی دی. دوی وایي چې د هسپتال انتظامیه ورته د صحت کارډ او آی سی یو الاونسونه نه ورکوي او د هاسټل خرڅونه ورباندې ډیر شوي دي. بلخوا د لیډرینګ روغتون انتظامیه وایي چې د نرسانو جایز غوښتنې منلې دي او د نورو د هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. له پاره چنار څخه شاوخوا 15 کاله مخکې له فرقې ځن خطو بې کورشو کورنیو په پیښور کې احتجاج کړی دی. دا کورنۍ چې هر کال د نومبر په 14 د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي، پرون بیا د پیښور پریس کلب مخې ته راټولې شوې وې. دوی وایي چې له حکومت تر ټولو غټه غوښتنه دا ده چې دوی دې په درنښت سره خپل کورونو ته ستانه کړل شي. د بلوچستان وزیر اعلی وایي حکومت ژمن دی چې د ورکو بلوچستانو ستونزه په ترجیحي بنیاد هواره کړي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اي پي پي لیکلي چې عبدالقدوس بیزنجو پرون د ورکو بلوچستانو کمیشن له مشر اختر جان منګل او نورو غړو سره د لیدنې پر وخت وویل چې د دې ستونزې په هوارولو کې به له کمیشن سره پوره مرسته کوي. په کابل کې نن یو ملا امام او یو بل کس په وسلوال برید کې وژل شوی دی. د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران نن ازادي ریډیو ته وویل چې نامعلوم وسلوالو د کابل ښار په یو جماعت کې په ملا قاری نجیب الله عزیزي ډزې کړې دي او هغه وژلې دي. پر دغه مهال یو بل مونځ کوونکی هم وژل شوی دی. زدران وایي چې د پیښې په اړه پلټنې کوي او مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري. او په ایران کې د عدالت لخوا درې نور مظاهره چانو ته د مرګ پر سزا اورولو سربیره احتجاجي مظاهرو په دویم ورځ هم دوام وکړ. په عین حال کې دکاندارانو او سوداګرو هم د کاربندیز اعلان کړی دی. خبرونه مو له مشال رادیو ورل چې شاهین بنری وړاندې کول. په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د افغانستان لپاره د روسیا استازي وایي د ماسکو په غونډه کې د دې لپاره طالبان ته بلنه نه ورکړل شوی چې دوی ټول شمول حکومت نه دی جوړ کړی. زمیر کابلوف وویل روسیا د طالبانو له دې ادعا سره موافقه نه ده چې دوی حکومت پراخ بنسټه دی. د ماسکو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه واخیسته. تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید هم شمول وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شمول دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبرې وکړي او پوه شي چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسیې په پلازمینه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه ترسره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربی اماراتو، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانانو ترمنځ خبرو لپاره او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره هم شغیر رامنځته شي او هڅې زیات شي. زمیر کابلوف بیا وویل چې ټول دا منی چې هم شمول حکومت باید تشکیل شي، خو سوال دا دی چې څرنګه دا حکومت رامنځته کېدای شي. پرخ پنسټ او ټول ګډونه حکومت د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په 2000 شلم کال کې د دوهې د تړون برخه و. روسیه تر پرونی غونډې مخکې د افغانستان لپاره د دریو ورته غونډو کوربنه و. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته چې کومه غونډه په ماسکو کې جوړه شوې و، په هغه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړې و. روسیه له طالبانو سره اړیکې شو. تازه طالبانو له روسیې څخه تیل، ګاز او غنم پیرلې دي. د بشري حقوقو په برخه کې روسیه پر طالبانو داسې اعتراضونه نه کوي لکه غربي هیوادونه، خو پر ټول شموله حکومت هر وخت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت سره باندې 15 میاشتې تیرې شي، تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، پرونه د نومبر پر 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم یا برداشت نړیواله ورځ ومانځل شوه. د دې ورځې منځلو هدف په ټولنو کې د زغم په اړه پوهاوی خورول دي. پښتانه پوهان وایي چې د دې ورځې ارزښت د پښتنو لپاره ځکه ډیر مهم دی چې دا سیمه له 13 څخه د پاسه څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، شخړو او تشدد سره مخامخ ده، چې لکه بل یې په خلکو کې زغم کم شوی دی. د دې ورځې په مناسبت شاهین بنیری په خپل راپور کې هم دې اړخ ته کتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د ساينس، تعلیم او کلتور د ادارې یا یونیسکو د سوري لاندې هر کال د نومبر په 14 د زغم یا برداشت نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د پښتنو سیمې د بېقرارۍ او بېکورې سره مخ دي او تشدد د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده. آیا پښتانه په رښتیا تشدد ته مایل دي؟ په دغه اړه د کرک د خوشحال خان خټک پوهنتون استاد او کلتوري چارو شنون کې ډاکټر سید حنیف رسول وای چې پښتانه د خپل تاریخ په اوږدو کې چرې هم د تشدد او عدم برداشت ملګری نه دی پاتې شوی.
د دې خطي تاریخ کې کتا سو ګورې نو بودیست بو مختلف مذاهب خلک بدل تک موجود وګره. ما په خیال باندې خو د بچا خان کنټریبیوشن دا دی چې هغه د پښتنو کې د لکه د مقابلې یا د دې کې د کوم د سیالۍ یا د کوم د ریس جذبه وا بچا خان هغه په خدمت باندې واچوله. دا لټرلس اسلام چې کوم دی چې دا پټو ولا اسلام شو دا یو او باسه د مذهب نه بل دغه کا دا پښتنو کې نو د پښتنو ډېر سیده تر حسابو پښتون ټالرنت او دا انټالرنس کوم راغلی دی دا ما په خیال یو مصنوعي او ارتفیشل یو پلانټډ چې دا د 30-40 کال ورسې خاص کر په دې کولډ وار کې چې مونږه انختیو او به دا غنه پس د دویم جنگ کې وار ان ټیرر ولا چې کوم دی پښتون پکې استعمال شو او نقصان هم پکې وکړو.
خو د دې هر څه باوجود د پښتنو په ټولنه کې ترپګنی، تشدد او تنگ نظری وجود لري چې نتیجه یې د بدامنۍ د بیلابیلو پیښو په شکل کې مخې ته راځي. په پیښور کې د روحي رنځونو پوها خولا اسماعیل وایي چې په کورونو دننه د رویو او ټکو تشدد ډیر دی او ډیرې ښځې او ماشومان داسې دي چې په کورونو دننه په وړو وړو خبرو د اختلاف او جنگونو په نتیجه کې د بیلابیلو ذهنی رنځونو ښکار شوې دي. نوموړې نوروایی
زمونږ معاشره کې تاسو کنن سبا کتلې وي د یو بل برداشت کول، د یو بل رویې، د یو بل الفاظ، د یو بل سوچ برداشت کول ډېر کم شوې دي. او دغه وجه دا هم ده چې هر انسان په خپل ژوند کې او په خپل ځان کې دومره مګن دی چې هغه ته بل څوک نه ښکاري. چې معاشره کې ټالرنس نه وي نو معاشره د ذهني صحت په بربادۍ په مخ وي. بعض اوقات چې کومه دا لفظي یا چې کومه تاوربل ابیوز ویل کی دي شي نو هغه بیا چې کوم دی فزیکل ابیوز ته خبره لاړ شي نو بیا جنگ جګړې هم کیږي. د صرف داخلي جنگ جګړه نه وي، بیا پکې د لاس خو جنگ جګړې هم راشي او معاشره کې دښمنۍ شروع شي.
کارپوهان وایي چې په برداشت او زغم ولاړې ټولنې لپاره په تعلیمي او ټولنیز ژوند کې اصلاحات ډېر ضروری دي. د تعلیمي چارو پو او سړنکار ډاکټر سہیل خان وایي چې ټولنه هله د سولي او برداشت لور ته ځي چرته چې په تعلیمي نظام کې هر فکر ته ځای ورکړل شي او د انسانانو ترمنځ تفریق ونه شي. د نوموړي په وینا امن باید د نصاب برخه وګرځي.
انکلوسیونس موږ دې ته وایو چې په دې کې به د هرې طبقې، د هر فکر، د ښځې، د سړي، د ترانسجنډر، د مازورو، دی لبته سپیس ورکه مقب ورکه نو علی بدا انکلوسیو کی دی بدا مرغری پاکستان تعلیمی نظام چونکه انکلوسیو دینا پیس ایجوکیشن چې دا په دنیا کې یو لوی ترند دی خو پیس ایجوکیشن چې دینو هغه بیخی زمونږه تعلیمی نظام کې یا په نصاب کې هیڅ قسم سپیس نه لري تاسو کتابونه وګورئ ناغه په سناس لیول او ډول باندې تشدد پاغې کې وی پاغې کې د الفاظو چنو داسې وی چې دا غینه تشدد راساسي
د یادونه وردا چې په کال نور له سبا درې نوي کې د یونیسکو په خواست ملګرو ملتونو اعلان کړی وو چې د کال نور له سبا 15 نوي بعد د زغم یا برداشت د کال په توګه منځل کیږي یونیسکو پر دغه محل په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې زغم د نړۍ د کلتوري رنگارنګۍ د اظهار د شکلونو او د انسانانو دودونو د منلو او د هغې د ستاینې او درناوي نوم دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د اسلام آباد های کورټ د معلوماتو غونډولو کمیټي د نومبر پر 15 په کوټه کې د ورکو بلوچانو د کورنیو لغړو او د دې صوبې له وکیلانو سره لیدلې دي. د کمیټي مشري د بلوچستان نېشنل ګوند مشر د خامې سملي غړي اختر جان منګل کوله. د دې لیدنو مقصد د ورکو بلوچانو په اړه معلومات غونډول وو. کمیټي بعد روان کال تر دسمبر پورې خپل رپورټ اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کوي. په دې اړه دا ځانګړی راپور واوري چې د یو ورک بلوچ د ورور له غږه پیلېږي.
د ژغ د خوزدار سیمې اوسیدونکو اسرت نومي کس دی چې د خپل لادرک ورور غم او قضیا د اسلام آباد های کورټ له لوري جوړ کړل سوي کمیټي و غوړو ته وړاندې کوي. د اسرت په ګډون سلګونو نورو له درک بلوچانو خپلوانو خپل خپل قضیې اوالات د بلوچ کمپاله سیاستوال اخترجان منګل په مشرق کې له اسلام آباد څخه و کوټې ته راغلي کمیشن و مخې ته وړاندې کړې. د لادرک کسانو له خپلوانو سره د لیدو کتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې اخترجان منګل وویل چې دوی د اسلام آباد های کورټ په امر د رښتینی حال او بشپړ رپورټ جوړولو لپاره بلوچستان ته راغلي. هغه وویل چې دوی به های کورټ ته د لادرک بلوچانو د شمیرو ورکولو سره سره دا مشوره هم ورکوي چې په روان وخت کې څه کول پکار دي.
مونږ دا نه وایو چې دا کمیشن به هغه وکړي او دا به وکړي، خو په دې کې مونږ د فهرست سره سره د رښتیا جایزه هم اخلو. د بېلابېلو شعبو سره تعلق لرونکي کسان چې د لادرکه کسانو یا د هغو له سیمو سره تړاو لري هغه پکې شاملوو، او دا به هم معلوموو چې ذمهوار څوک دي. یو جامع بشپړ معلوم کړل شوی تفصیل به وړاندې کوو چې دا شوي او دا کول پکار دي.
یاد کمیشن د روان کال د اپریل په میاشت کې د بلوچستان د کونکو په درخواست د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اتر مون لا هغه وخت جوړ کړ چې کله د پاکستان له بیلابیلو پونتونونو څخه د بلوچستان د کونکو د لادرکه کېدو رپورټونه ورکول سوي وو. که څه هم د لادرکه بلوچستان د کونکو لپاره جوړ کړل سوي کمیشن په لومړی 15 میاشتو کې کوم خاص لاسته راوړنه نه درلوده، خو د اکتوبر پر 3 د اسلام آباد های کورټ همر وکړ چې اخترجان منګل ته دی د یاد کمیشن مشري ورکړل سي. اخترجان منګل شاوخوا په یوه نیمه میاشت کې په دې لړ کې و ناستی را بللې چې د بیلابیلو پونتونونو مشران د قانون سکیټري او د حکومت له لوري ټاکل سوی د بشري حقوقو سکیټري د خپلې صفایي او د رپورټ وړاندې کولو په مخه خوشتل سوي. د لادرک بلوچستانو د مندلو لپاره په لومړي ځل د پاکستان حکومت په 2011 کال کې کمیشن جوړ کړی وو چې مشري د سپریم کورټ په خوانی قاضي جاوید اقبال کوي. د نوموړي په مشر کې اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کړل سوي رپورټ کې لیکل سوي چې کمیشن ته تر اوسه 8,403 لادرک کسانو کې د 6,214 کسانو مقدمه اوارې کړي او د 2,249 کسانو څخه لاپلټنې روانې دي. د نېشنل ډیموکراټک موومنت ګوند او د اسلام آباد های کورټ له لوري تازه جوړ کړل سوی کمیشن غړي اپراسیاب خټک ورسنوي ته په خبرو کې وویل چې د دې کمیشن ځانګړتیا بدای وي چې دوی به د هر څه پوره کولو وروسته خپل رپورټ د عدالت تر څنګ د عامو کسانو مخ ته هم وړاندې کوي.
دا رپورٹ بخ پریشی او رکی جبنا تاسو به هم ګوري نړۍ به هم ګوري کم څه چریستیا دی هغه به د خلګو مخې تراوړو نتیجه خدای ته معلومه ده. خموش به رپورٹ د عدالت تاسو او د خپل هغو ملګرو چې په پارلمان کې او یا له پارلمان د باندې دي د هغه مخې ته شو.
له اسلام آباد څخه راغلي د کمیشن غوړو ته د لادره بلوچستان د منډولو لپاره کارکونکو تنظیم وایس پار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ وویل چې له 2018 کال څخه د نارینه په ګډون د میرمنو د لادره کېدو رپورټونه هم ورکړل سوي دي. یا تنظیم د بلوچستانو د لادره کېدو او وژنې تورونه د پاکستان پر عسکري پوځي او استخباراتي ادارو ترڅنګ پر سی ټی ډی پولیسو هم پوري کوي. بلورتا د سی ټی ډی پولیسو د بلوچستان صوبې مشر اعتزاز ګورایا د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یو خبري غونډه کې د دې موضوع اړوند پوښتنې ته په جواب کې ویلي چې د روان کال کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې ټول شپږ سوه شپږ شپېته کسان نیولي په کوم کې چې پر 121 کسانو باندې جرمونه ثابت سوي دي. دا غب خبره چې 144 کسان پر عدالتي ضمانت دي، 145 کسان په کې اشتهاري مجرمان ثابت کړل سوي دي او ځینې د ثبوت نشوالي له کبله خوش کړل سوي هم دي. د سپرین کورټ وکیل علي مدکور وویل چې سپرین کورټ د لادرکه کسانو په قضیو کې شکیل امنیتي او استخباراتي ادارې وپشتي.
سپرین کورټ کې بہت
د یو زیمور وکیل په هیڅ له سپریم کورټ نه غوښتنه کوم چې په بلوچستان کې چې ترننه پوری هر څه شوی په دې اړه د لټول امنیتی او استخباراتي ځواکونو پوښتنه وکړي او د کمیشن له لوري چې سپریم کورټ ته کوم وړاندیز ورکړل شي هغه دې په خپل ایجنډا کې شامل کړي او ورباندې د راپور وړاندې کړي.
د پاکستان پر امنیتی او استخباراتي ځواکونو باندې تر دې وړاندې هم د لادرک کسانو په اړه تورونه د لادرک بلوچستانو د منډل لپاره کارکونکو تنظیم پوری کړي. د 2018 کال د فروری پر 23 په اسلام آباد کې ل رسنی سره په خبرو کې د پاکستان پوز د عامه اړیکو څنګ مشر میجر جنرال بابر افتخار ل رسنی سره په خبرو کې ویلو چې د ورکو کسانو مسلې حل کې دوه ته نږدې سیوي. بلورتا د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لنګو د نومبر پر 8 په خبري غونډه کې ویلو چې په لادرکه کسانو کې جنو د ریاست پر ضد د وسلو اخستلو وروسته غرونه تخته او ځینې بیا گاونډو یوادونو ته تښتېدلې دي. د اسلام آباد هایکورټ په حکم د اوسنی جوړ کړل سوي کمیشن مشر اخترجان منګل وای چې د لادرکو ټولو بلوچستانو معلومات په لارا غونډولو پس یاد کمیشن د روان کال د دسمبر په پیل کې هایکورټ ته وړاندې کوي. یاد دیوی چې د لادرکو بلوچستانو د منډل لپاره کارکونکو تنظیم ل 2009 کال څخه احتجاجونه پیل کړي ل کوټي تر کراچي او لاغه ځای تر اسلام آباد پورې پر پښو لاریون هم کړی دی او دا وخت د کوټ پرس کلب تر څنګ په احتجاجي کیمپ کې ناشتي او حکومت د خپل لادرکو بلوچستانو د خوشکولو غوښتنه کوي.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي نو په میاشت کې او په دوو کې په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوي پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نو دوی سا دیس سم زمان سا غم نیستا.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم را آزاد وی سم را دا پوج مشر دی سم را دا پاکستان پولیس مشر دا دا چون والا خلق انتی پور تکڑی وی کلاشن کو زناڑے تا چولی دا دغا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشم کولی چکم امن زمونگاو آخوا واپس پاس
دا بحث تاسو دا هری چارشمی پورز دا ماسوشن پا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پا لسکم بجی او ری دایسی.
اوریدونکو مشال لړیو ته وکستی د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې د دوه کورنۍ او ترمنځ شپې ته کلنه دښمنی د قومي مشرانو په مزګریتو په دوستۍ بدله شوه. د افغانستان او پاکستان پښتون مېشتو سیمو کې له پیړیو راهیسې د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د ځمکو دشتو او غرونو پر سر دښمنۍ رامنځته کیږي چې خیلو لورو ته د مرګ جوړ لامل ګرځي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې
پیا دی وګړي دښمنۍ کې د دواړو لورو څو کسانو ته مرګ جوړ لا وختي و. د وژل شوي کس وراره وارثه سورت خان مشال راډیو ته وویل دوی د مشرانو او عالمانو خبره ومنله او خپل مقابل جانب ته د زړه له کومې بخښنه وکړه.
دغه مملې کان جوړ پنځو شپته کوله و اوس بیا دغه ټول عالمان سپنګیر کومنه میګ ارڅو ته ماپ کړه می ته ورسه ده ته ماپ کړه په خلای مې لول پچ ان شاء الله دا کې به یو واکسانه وي ازلا بخښنه وکړي.
د دښمنۍ د بل لوري غړی شرزمان وای دوی د دښمنۍ په تیرو شپې توکلونو کې ډېرې سختۍ تیری کړي او ژوند د لستونزو او کړاوونو ډاک وو.
په د شپې توکلو کې چې کومه لنجا د مونږ او د ترمنز په خښې و مونږ کومه خبره زو نه لیدا او په دغه کې اوس دغه د اخیری ورش و نو مونږ ډېر خوشاله یو ډېر مننه د رسنیو نه هم ډېر مننه کوو د ټولو راغلو مشرانو کوشرانو چې د مونږ په حق کې کوم د هڅې وکړي کوشش شونه وکړل ډیر ډیر مننه کوو.
قومي مشران وایي کچيري منځګړي او مسلحين په معاملو کې طرف ونه کی او د دواړو لورو خیرخواهي مقصد وګرځي په هڅو هر بدی ختمي دلای شي. یو تن سولا کوون کې حاجی زرورک وایي
کمه مشرون دا کړای شي چې صدقات سره و درګي پیسې د ماخوري صدقات سره و درګي شتونې د ماکی دا ټول کورنا ان شاء الله کیږي علما چې ورسمرګل شي مشرون ورسمرګل شي دا خبره به ټول ان شاء الله اوس دا ته دوه مکی په منګالو کې ان شاء الله چې دا 50 درش او ګا 50 درش بدای نور مو ته یل دي چې دا ته دوه کې خوښه به چې موږ در افطار په کوپ دالیا.
چارواکي وای کچيري خلک په خپل کې سخت مشکل ونه لري نو دوی هم آرامي خو کداوی او لانجوي د حکومت وخت دی آبادې پرځای لانجو ته پرسیدو تیریږي. د قلندر ولسوال حاجی محمد امین حقانی ول دوی د قومي مشرانو او دلي عالمانو سره په ګډه په یاد سیمه کې د دا ډول ټولو قضيو د حل فصل په لاټه کې دي.
کچېری کې دا جوړه ورځ هم تا جوړه ورځ دی کدا رو غوړی نه دی مونږ په رات نه د نقصانات دی مونږ کوشش داده چې د خلکو څومره مشکلات یې مونږ کوشش وکړو چې حال کو وزیت زنر سور سوالې مدي پر خپل مسوک دی نه.
د افغانستان او پاکستان په پښتون مشتو سیمو کې لپیړه یو راهیسه د قومونو خیلونو او خلکو ترمنځ د زمکو غرونو دختو او سرځایونو پر سر وسلواله نختی او دښمنۍ رامنځته کیږي چې د یو شمیر خلکو د مرګ جوړلې کړاو بزایا کیدو او محتاجی و لامل گرزی.
پا نره سیما او پاکستان که چرا واندی؟ دو رزی تاو دی خبری کمی دی؟ او روان چاری چوایی؟ دی هر صدا او ریدو لپاره لمشال رادیو سر وسی ز شانواز ترک زیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د پښتو ژبې وتلې نابینا شاعر حاجی شفیق العالم زوریار د نومبر پر 14 د څلور شپې ته کلونو په عمر کې مړ شو. نوموړی له تیرو دوو کلونو څخه د ساه لنډۍ په ناروغۍ اخته وو. زوریار پر 14 نومبر په کوټه کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د ژوند او کار پاړه د سمت شبنم دارا پور اورو.
شپس و سبا ملاقات و نسول یار سره زړه ملوبی جی همیشه لسره هنګار سره ګل مشکوي ګوتی میډه کې لازغوی سولې څشتنه څل دی پیدا کړو ګل خار سره چې د دوژخ تو دولمبو و سپدې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر لمازور یار سره. د دې شر څشتن اجي شفیق العالم مازور یار ل دې نړۍ څخه د تلپاره وکوچدي. نوموړی ل تیر دوه کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغي اخته وو او ل تیر څو می څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت وو. شفیق العالم مازور یار د 1955 میلادي کال د فروری پر 2 د کندهار سپین بولدک د کډنی کسمان د سیمه کې زو کړی وو چې بیا کورنۍ چمن تر کډه سوي او پات ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نوموړي پر مړینه غمراځي څرګنده کړې ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب د مازوري ار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې.
چې د ده نام البدل به شاید چې بیا راسي دا هغه وجوهات دي. موږ خو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. مازوري ار صاحب داسې شاعر و چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي، چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو لپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوای کولی؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي مشال ریډو ته د مازوري ار د ژوند او ادبي خدمات په اړه وویل.
شفیق العالم مازوري ار د ده یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته لدی چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نورمال انسان رنګ د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکي او له هغه پس بیا د پولیسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کسو او د جانداری هم ډیر ضروری کولی او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی و.
ځوان شعر عادل اڅکزي مشال ریډو تول چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډیر سیمیز تورې خوندې کړي چې د پوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپله غیږ کې نغښتې دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډیر کار ځنه اخیستلی سي چې هغه د سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غیږ کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نه وي.
شفیق العالم مازوري ار د شاعري پیل په شپږ کلنۍ کې کړی وو چې درې شعري ټولګي تاتمول، سکاسه، شونډې پاڼې، زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دې څخه بې برخې سوی وو، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیرو ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا سیراز زهیریم او هر ورځ تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکې برابر وم. مشال رادیو په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش او د انټرنیټ له لارې په مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. بدرګه موکړئ.
مشال رادیو ته وګرځئ. د نور ځینې سات خبرونه وروسته شیبو ته رسېدلې. یو ځای منټه کم شپږ بجې شوې. له شاهین بنیري وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
ستلمه شه د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا نرسانو د خپل غوښتنو په حق کې پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړی دی. دوی وایي چې د هسپتال انتظامی ورته د صحت کارډ او آی سی یو الاونسونه نه ورکوي او د هاسټل خرڅونه ورباندې ډیر شوي دي. بلخوا د لیډرینګ روغتون انتظامیه وایي چې د نرسانو جایز غوښتنې منلې دي او د نورو د هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. له پړچنار څخه شاوخوا 15 کال مخکې له فرقی ځن خطو بې کورشو کورنیو په پیښور کې احتجاج کړی دی. دا کورنۍ چې هر کال د نومبر په 14 د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي پرون بیا د پیښور پریس کلب مخې ته راټولې شوې وې. دوی وایي چې له حکومت تر ټولو غټه غوښتنه دا ده چې دوی دې په درنښت سره خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. د بلوچستان وزیر الله وایي حکومت ژمن دی چې د ورکو بلوڅانو ستونزه په ترجیحي بنیاد هواره کړي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اے پی پی لیکلي چې عبدالقدس بیدنجو پرون د ورکو بلوڅانو کمیشن له مشر اختر جان منګل او نورو غړو سره د لیدنې پر وخت وویل چې د دې ستونزې په هوارولو کې به له کمیشن سره پوره مرسته کوي. په کابل کې نن یو ملا امام او یو بل کس په وسلوال برید کې وژل شوي دي. د کابل امنیه قومندانې بیان خالد زدران نن ازادي ریډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو د کابل ښار په یو جومات کې په ملا قاري نجیب الله عزیزي ډزې کړې دي او هغه یې وژلې دي. پر دغه مهال یو بل مونځ کوونکی هم وژل شوی دی. زدران وایي چې د پیښې په اړه پلټنې کوي او مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري. او په ایران کې د عدالت لخوا درې نور مظاهره چانو ته د مرګ پر سزا اورولو سربیره احتجاجي مظاهرو په دویم ورځ هم دوام وکړ. په عین حال کې دکاندارانو او سوداګرو هم د کار بندیز اعلان کړی دی.
اردن کو ہم سرا د مشال ریڈیو دونر زینا ستا خبرونه پای تر سی سوا سحر پورا پنہ بجے با یوار پیاز مک پرونی پھیلی گی خو پر ہم دی چپو تا سی د ڈیو ریڈیو خبرونی اور دی شی ہم دے سرا خپل قربا اسلام محمد د مشال ټول ٹیم ته اجازه ورکړي. د الله پامان. خو وختونه